شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه، تخنیکی چاري شفیق یار مختوبي سلامونه. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې د ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو چې په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د موقت حکومت غوښتنه وکړه. نن بل لور ته په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
د عبدالله عبدالله او د ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ضد اعتراضونه وکړل. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د ایران پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې له زیات تشدد څخه کار اخیستی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګاوه چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلی حکمتیار چې په لاریون کې حاضر و وویل درغلیو ته به اجازه ورنه کړي، خو ده په عین حال کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرور داریم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خود عبدالله عبدالله په مشتری د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو نن په کاپیسا ولایت کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلي وبلله لاریون وکړ. لاریون کوونکو د محمود راقی ښار له بابا علي واټ څخه تر ګلدان څلور لارې پورې لاره د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړه. دوی غوښتنه کوله چې تورې او سپینې رایې د سره بېلې شي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ چې کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني نو له نورو لارو چارو به هم کار واخلي. له ننګرهار او بامیان څخه هم د ورته اعتراضونو راپور ورکړل شوی. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې 300,000 رایې چې د دوی په وینا بې اعتباره دي له سیستم څخه وباسي، خو کمیسیون وایي چې د دې رایو باطلول قانوني توجیه نه لري. په کندز کې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس پولیس ووژل شول. د امام صاحب ولسوال د وژل شویو پولیسو شمیره دوه او د ټپیانو درې ښودلې، خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وختې، مګر د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نشته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي یې اسیران شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د ایران پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د تیرې میاشتې د اعتراضونو د ځپلو پر مهال یې د اعتراض کوونکو پر وړاندې له سخت تشدد څخه کار اخیستی او هغوی په ډزو وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری میشل بچلټ نن وویل چې د مرګ ژوبلې په اړه د شفافیت نشتوالی او په مظاهرو کې د ګډون په خاطر زرګونه نیول شویو کسانو ته اندېښمنه ده. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي و چې په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ښایي له زرو زیات کسان وژلي وي. د ایران حکومت د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو د شمیرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې یاد څلي ته ورغله. میرمن مرکل او د پولنډ صدر اعظم ماتیوس موراویتس کې د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلي مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شوي وو د جرمني او پولنډ د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل او بیا د درناوي په دود د یوې دقیقې لپاره چوپه خوله پاتې شول. د مرګ دیوال هغه ځای دی چې جرمني سرتیرو به د اشویتس د تجمع د کم زرګونه اسیران او تر ډیره پولندي سیاسي بندیان پکې دمول. اټکل کېږي چې په 1945 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ د کمپ آزاد کړي، له 1,000,000 زیات خلک چې ډیری یهودان وو هلته وژل شوي. نازي جرمنانو او ملاتړو یې په جګړه کې ټول 6,000,000 یهودان وژلي دي. د هند په جنوبی ښار حیدرآباد کې پولیسو پر یوې ښځې په جنسي تیری څلور مشکوک تورن کسان وژلي دي. دا کسان له یوې اونۍ راهیسې پر یوې ښځې د جنسي تور په هغه قضیه کې توقیف شوي وو چې سخته غوغا یې جوړه کړه. پولیس وایي دا کسان یې هغه مهال ووژل چې حیدرآباد ته نږدې د تحقیقاتو په لړ کې د جنایت د پیښېدو ځای ته بول شوي وو. د پولیسو کمشنر وویل تورونو کسانو د تیګو او لرګیو په وسیله پر دوی برید وکړ، بیا یې د دوی وسلې واخیستې او ډزې یې وکړې چې وروسته بیا د پولیسو په ډزو ووژل شول. هند په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ښځې زیاتې پکې ځورول کېږي، او ځکه خلک هغه کسان زیات نازوي چې د جنسي ځورونو مخه یې نیولې وي. او د استرالیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې ځنګلونو اور اخیستی او زیات تاوان یې اړولی دی. له شاوخوا درې ورځو راهیسې د پلازمینې کانبرا، سیډنی او شاوخوا سیمو ځنګلونو شپږ ځایه اور اخیستی. چارواکي وایي د سیډنی د وحشي ژویو له یو پارک څخه درې سوه ژوي ژغورل شوي او اور وژونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. چارواکي وایي چې له کاناډا او امریکا څخه هم د اور وژنې مرستندویان استرالیا ته رسیدلي دي څو له دوی سره مرسته وکړي.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د اسلامي حزب مشر په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت دار، حکومت سرپرست.
د سیاسي چارو کتونکو او د ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیلوي چې سپینجیره حکمتیار لا هم له سیاسي پلوه پوښ شوی نه دی.
زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي نظام تر اوسه پورې هغه پوښتنې ته نه دی رسیدلی چې یو بل مسلې ته هم داخل شي.
په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهرتچیانو آی اس آی د ناکامو را په قتل تورن کړ.
مرګ به طالبان، سرغمی به آی اس آی، جنایت از جنایت.
د خوست ولایتي ادارې یو چوک د جاپانی ناکامورا په نوم کړ. یو شمېر مدني فعالانو دا عمل وسته.
د خوست ولایتي ادارې څخه مننه کوو چې د یاد څلور لارې د ډاکټر صاحب ناکامورا په نوم باندې ونوموله.
د سولې اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي که د ولسمشۍ ټاکنې دویم پړاو ته ځي باید ترې وړاندې محالنۍ یا موقت حکومت جوړ شي. لنډ محاله یا موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون باید تر هغه د ولسمشۍ ټاکنو پایلې اعلان نه کړي چې معتبر یا غیر معتبر رایې سره جلا نه شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخ ته وړي. له کابله امید زهیر مل راپور لري.
د ولسمشۍ ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لاریون د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلۍ له مخې د واک په ګدۍ کښېني. ښاغلی حکمتیار که څه هم د درغلۍ پر وړاندې د درېدو خبره کوي خو زیاتوي که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي باید ترې وړاندې یو موقت یا لنډمهالی حکومت جوړ شي. دوایمو یو لنډمهالی حکومت ته اړتیا لرو، داسې حکومت چې تر څارنې لاندې یې ټاکنې وشي، د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر مهال له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. ښاغلی حکمتیار داسې مهال د لنډمهالی حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2400 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلي وشي. د رایو بیا شمیرنه د پټول افغانستان کې ترسره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي رادیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وښيي کمیسیون د چا په ګټه کار کړی او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ د سیو موضوع د سیو یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کیدلای چې کمیسون د انتخاباتو په هغه کې خپل بی‌طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکی توب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رای ورکړی ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداري ورکوي چې لمتره هنرمندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره بلدي وروسته په یو ځایي ډول هر پریکړه کوي. څه هم خغله حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبر او غیر معتبر رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نکړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشرې ته نومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندانۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یوه یا هم دوه ورځو کې اعلانېږي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنی حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربیره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربیره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوی د باطلېدو غوښتنه یې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ګلبدین حکمتیار په کابل کې د موقت حکومت غوښتنه کوي. د سیاسي چارو لکتونکي او د ولسی جرګې لغړی شینکی ذهن کړوخیل څخه مې پوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ستونزو حل په موقت حکومت کې ویني.
ښاغلی حکمتیار، زموږ نورې ډلې چې یو وخت کې موږ په داخل د افغانستان کې د یو داخلي جنګ شاهد وو چې کابل وران کړلو او موږ د کابل خلکو جګ تلفات تقریبا یو لک شاوخوا ورکړ، نو دا یو لوی بدلون راغلی په زموږ په سیاسونو کې چې بالاخره دوی راځي او خصوصا حکمتیار صاحب چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړ یو جدید مرحلې ته داخله شو. زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي نظام روس پر هغه پختګی ته نه رسیدلی چې بل مرحله ته هم داخله شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول، نو باید د زغم یا حوصله ولري چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. دوی په هر قیمت چې غواړي پیسہ یو چیلنج کې یو وی ننګروي دا نتایج دا یو لوی ستونزه ده، او امیدوار ما چې دی په خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لوی ستونزه ده، یعنی څومره لوی ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دی هیڅ ګواښ نه شي کولی. تاسو وګورئ هغه کوم ادعا چې په هغه تېر جمعه وه، تاسو ولیدئ چې هغه ټول زور او قوت او هغه اصلاح مصارف چې دوی کړي وو او اینه هر څومره وسیله نه استفاده وکړه، تا برحال وکیلان اینه واکان چې په کوم اداس کلوده اینه یعنی د 200 د دې په هغه د ادا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دی یو ګروپ محدود ولوکه ګروپ دی ولا شي چې هم دا رقم اعتراضات انتقادات ولري یا کله د دفاتر په اسلام مور لاکی او غلط استفاده وکي.
که چیرته فرضاً ګلبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه، د انتخابات خپلواک کمیسیون به څه کوي او حکومت به څه کوي؟
د انتخابات کمیسیون ته ښایي چې ګوره یو خو ښاغلی حکمتیار یا ښاغلی نبیل یا ډاکټر صاحب عبدالله یا هر څوک چې نور وي، د دوی په خوښه باندې کمیشنران راغلل، معرفي کړل چې هسې جګړې وړي او راغلل. نو دوی د نور اجازه نه لري چې په عین کمیشنران چې د دوی په خوښه او د دوی په وړاندیز باندې راغلل په هغه باندې انتقاد وکړي. نو د معلومي کې چې دوی په خپل اشخاصو باندې هم باوري نه دي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید خپله بی‌طرفي وساتي او چې څنګه د دوی طرزالعمل دی، قانون دی، مقرره دی، باید هغه پلي کړي. په هیڅ صورت دوی تهدیدات غوږ ونه نیسي او نتایج باید بدون کوم کسو هراس نه اعلان کړي. د خلکو غوښتنه ده، خلکو د سر په قیمت باندې لاړ.
خو دا کوم کسان چې له دوی سره دي
وباسي یو لوی بې‌انصافي وي که بیا دوی غواړي یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا کېدلی نه شي.
دا کوم کسان چې له دوی سره دي دا هم خلک دي. مثلا نن د ګلبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبریال ویل چې هغه د مخکې په راپور کې هم اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوي وو. نن د افغانستان په ځینو نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان راغونډ شوي وو. د حل لاره
نفر خو هچته کېدای شي مخالف دی اوسي، یا په پیسو باندې یا مفته باندې. او تاسو پېږئ چې نن سبا خلک پیسې نه لري، کار په پلټنه کې دي، اکثر په داسې معافونه کې اشتراکي او په مقابل کې پیسې اخلي. اما د افغانستان نفوس 33 میلیونه نفوس دی، ډېر سپورته دی، باقي خلک پل راونه وتل.
بله
یو ملیون خلک مرو وصله ته موږ ویل چې والله واکتان دی یو دی بل نه قوت لري
بله
تاسو یو زره دوه زره ته خو په ډیر عادي خلک کوم کول شي او ځکه چې کوم کوشش دی غواړي چې ګوګل یې ماقته اداره درسي او په اساس انتخاباته ده چې دا هغه خوبونه چې دی غواړي یو ځل بیا افغانستان به ثباتي خواته کش کی ځکه چې دې لپاره دا مهمه ده چې دی په خپل په قدرت کې وسی دا چې افغانستان ته څومره بیا سره مرسي دا ته مهمه نه ده
ل هغه لیکړو خیل څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د جاپان د سولې طبي مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګۍ ګوند د پاکستان د سفارت په مخ کې په کابل کې نن لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. لاریون کوونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ. د پاکستان سفارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. امید زهیر مل د کابل راپور لري.
د همبستګۍ ګونغړو د جمعې پر ورځ د پاکستان سفارت مختلاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جاپاني خیریه مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغې د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکیل وبلل. دوی وایي ناکامورا د کونړ سیند اوبه چې پاکستان تتلی مهارولې او همدا ډول یې د افغانستان د کرنې د پراختیا لپاره کار کاوه. د افغانستان د همبستګۍ ګونغړی زرمینه
عامل قتل ډاکټر
ناکامورا او د هغې د همکارانو د وژل کېدو عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده چې د خپلو کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپلو ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د کونړ خاوره په توغندیو وي، همدا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې دکار کوي خپل دښمن بولي او پرې برید کوي. لاریون کوونکی ادعا کوي چې د ناکامورا د وژل کېدو طرحه طالبانو عملي کړې ده. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای، د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي د هغې امنیت ساتلی وای. د دې پر ځای چې هغه ته سمبولیک تابعیت ورکړی وای باید د هغه امنیت یې ساتلی وای. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شا لاس لري. ناکامورا په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او داعشان دي لخوا ووژل. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو د سفارت کارکوونکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبه پر ورځ په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو، خو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه، خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 340 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړوله. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي رادیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی دی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. له دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نور ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریاویا کلن ډاکټر تیتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کول او لنډې شل کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوې د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کوي. د ډاکټر ناکامورا د خو خدمتونو لپاره د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري تابعیت هم ورکړی.
په کابل کې مظاهره چانو د پاکستان استخبارات د ناکامورا پر وژلو تورن کړل. بل لور ته په خوست کې نن یو چاوک د ناکامورا په نوم ونومول شو. نجیب الله خیل خوست راپور لري.
د خوست خار ختیځ دوری کې سبزی منډی خواته د خاروالۍ لخوا پر نوي جوړیدونکو څلور لارې باندې د بشرپال جاپاني تیتسو ناکامورا د نوم ایښودنې ځای ته د خوست حکومتي مسؤلین، مدني فعالان او د بشري حقونو د بنسټونو غړي ورغلي ول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ناکامورا وژونکي د افغانانو دښمنان یاد کړل او ویل چې نوموړي بشرپال جاپاني د ختیځو سیمو خلکو ته د روغتیا او د اوبو د کانالونو او سربندونو په برخه کې ډیر کارونه وکړل. د خاغری پټان پوینا همدې خدمتونو ته پکتو د خوست سیمه ایزې ادارې او ولسونو په تیاره چې د خوست خار یو څلور لارې د تیتسو ناکامورا په نوم ونوموي.
د افغانستان د سولې او خیرازۍ دښمنانو د افغانستان د خلکو یو ډیر نږدې دوست ناکامورا په نام باندې یو جاپانی ډاکټر وو چې هغه د څو کلونو رئیس دی چې دلته راغلی و په ننګرهار په ولایت کې، خصوصا د کونړ په سیند باندې هغه ځمکې چې باید خړوبه شوې هغې دپاره کانالونه جوړ کړل، او هغې د کونړ او د ننګرهار په دښتو کې چې هغه ډېرې سوزونکې دښتې وې اوس هغه خیرازه او یو شنه بڼ باندې وګرځولې. نو دا چارې چې ته نن تاسې ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاده شوله.
د بشري حقونو یو فعال بوستان ولیزي وویل خوستي ولسونه د دې بدې پېښې له کبله د جاپان ولس سره په غم کې ځانونه شریک بولي.
د خوست ټول ولسونه د ډاکټر صاحب ناکامورا په مړینه باندې خواشینی څرګندوي او د ټول جاپان هیواد سره په دې غم کې ځانونه شریک بولي. په دوهم قدم کې د خوست ولایتي درې څخه مننه کوو چې د یاد سلور لاري د ډاکټر صاحب ناکامورا په نوم باندې ونوموله.
د خوست ښار د شپږمې ناحیې وکیل ګزر ډاکټر داوود نیازی وویل ناکامورا د افغانانو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و او د دوی د حسیني او آبادۍ لپاره یې هلې ځلې کولې.
ناکامورا موږ ته خپل ژوند وقف کړی و، خاص کر د افغانانو لپاره او د افغانانو خدمت لپاره د خپلې هلې ځلې په مخ پولې، او بالاخره موږ د ده ضیا کېدل او د لاسه ورکول یو غمیزه بولو او د ده کورنۍ سره په غم کې ځان شریک بولو.
همدارنګ د پنج شنبه ورځې ماښام یو شمېر خوستي ځوانان او مدني فعالان هم د تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو سره د غمرازۍ په موخه راغونډ شوي ول او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې وې. څه موده مخکې افغان ولسمشر درې اویا کلن جاپانی ناکامورا ته د افغانستان افتخاری تابعیت ورکړی و.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد د نورو زونونو په پرتله په دې زون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو تر ټولو زیاتې قضیې ثبت شوي دي. احسان آریان نور جزئیات وړاندې کوي.
د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خوست، لوګر، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د دوی وروستی راپور ښیي چې د هیواد د نورو زونونو په پرتله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې قضیې په دې زون کې ثبت شوې. د کمیټې مسؤلین وایي په روان کال کې د سویل ختیځ زون د خبریالانو په وړاندې دیرش قضیې ثبت شوې چې دوه یې د وژنې دي. د یادې کمیټې مشر سیف الحیات ازادي راډیو ته وویل
د سویل ختیځ زون د خبریالانو چې پکې پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونه راځي ښکال نه و. په همدې موده کې تقریبا تر دېرشو پورې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي قضیې لرو چې په دې کې متاسفانه د خبریالانو د وژلو موارد دي، د خبریالانو د وهلو، خبریالانو سره د بدسلوکۍ، بدچلندۍ او په همدې ډول ځینې نور د تاوتریخوالي موارد موږ د خبریالانو او د رسنیو د فایلونو سره لرو.
ښاغلی حیات وایي د ژورنالیستانو د نه خوندیتوب ستونزه یې له افغان حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته د حل لاره نه ده موندل شوې. حبیب الله سوره په پکتیا کې هغه خبریال دی چې وایي د کار پر مهال د خبریالانو د نه خوندیتوب او د ډډمن امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې ستونزې منعکس کړي.
ولسونه غوښتنه کوي چې هلته باید ژورنالیستان ورسي او د دوی غږ پورته کړي. که موږ د ظلمت او ګردیز ترمنځ لارې ته وګورو نو هلته ډېرې امنیتي ستونزې موجودې دي، نو ژورنالیستان زړه نه ښه کوي چې هلته په ډاډه توګه لاړ سي.
خو د پکتیا د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي د خبریالانو د نه خوندیتوب ستونزه یې له امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې او دوی هم د امنیت ډاډ ورکړی. د پکتیا د اطلاعاتو کلتور رئیس صلاح الدین سلیسوایی
کله چې کوم خبرنگار ته ستونزه پیښ شوې ده یا کوم رادیو ته تهدید مختلف تهدیدات شته مخکې و امنیتي مسؤلین هغه زیربت ادارات هم په غونډه کې اشتراک کړي چې دوی ژورنالیستانو ته ډاډ ورکړي او د هغوی ستونزې له نږدې نه اوریدلې.
په خوست کې د مارچ په 14مه د یو سیمه ایز تلویزیون خبریال سلطان محمود خیرخوا وژنه، د چنګاښ په 22مه نیټه په پکتیا کې د یو سیمه ایز رادیو د خبریال نادرشاه صاحب زاده وژنه، او د وږي په 15مه نیټه د طالبانو له لوري د همدې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د پکتیکا د 15 خبریالانو تښتول هغه پیښې دي چې د دې زون خبریالان یې اندېښمن کړي دي. د دې زون خبریالان په کلو خواو غخ کوي چې دوی به طرفه دي او د کار په وړاندې باید خندونه جوړ نشي.
ستاسو له پیغامونو.
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه پیښه چې شل ناکامورا د ختیځ ژوند لپاره پرمختیایي چارو کې شخصیت او ښه کارونه کړي او زه په کلک کوټه کوغندم او دغه بې زمیره ته د دولت دا خواهش کوم چې دغه بې زمیره چې چا دا کار کړی دی ورته د سخت سزا ورکړي. یقینا چې کوم به د ناکامورا د ناکامورا ورته ویل او ډېر یو ښه شخصیت وو او بیا رغونه کې ښه کارونه کول. دغه بې زمیره تازه السلام علیکم.
خیر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرېږدمه. دغه په جلال آباد کې چې کوم حمله پر د جاپاني موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کړې ده، دغه د افغانستان دښمنانو کړې ده او د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې افغانستان دغه کې زه حکومت سره د حکومت سره د غوښتنه کوم چې په داسې خوږو شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی. باید حکومت داسې خلکو ډېر سخت حفاظتي ګامونه د داسې خلکو سره فوت کړي، داسې خلک دي
افغانستان خلق خطر اور دغا کار چیچا کرے دغا خلق دیر نہ مرد کاری کرے اور آبادی پر مختلف دخمنان دی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
جرمنی غواړي هغه پناغښتون کې خپل هیوادو ته ولېشي چې په دغه هیواد کې جرمونه کړې دي. د هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، خو اوس غواړي چې سوریوال هم خپل هیواد ته ولېشي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط آسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شي اړخو له لوري وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لوري یو شمېر لوی جرمونه وشول. د جرمنی د ایالتونو د کورنیو چارو وزارتونو د کنفرانس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمنی په شمال کې له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریوال خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمنی څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. گروت په عین حال کې ومنله چې د دې پریکړې عملی کول به آسانه کار نه وي ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه ده چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تربیر تستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې لپاره د سوریوالو د استلو بهیر درولې وو. د سوریه په جګړه کې و ډیر زره تنه وشل شوی دی. جرمنی د سوری پناغشتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لوري د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوشي کمه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولي دي.
شفی جان زادران د خوصله نظر شاکور څخه تور پوری کوي چې حکمتیار د پنجاب لارډ سپیکر شوی. د دې اشاره دی ته چې په خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کابل کې د موقت حکومت غوښتنه کړې وه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي ټول افغانان د موقت حکومت خلاف دي. عبدالاحد لیکي د شاغل حکمتیار خبرې د افغانستان په زیان دي. نظام الله ساپی له مانوبي ولسوالي لیکي موقت حکومت هیڅکله د منلو نه دی. قدیر تکین لیکي شرایط حساس دي، د انتخابات خپلواک مسون باید نتیجې نوري ونه سنډوي او اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالي لیکي سړکونه خراب دي، باید ورغول شي. سید الله فایز له خوست لیکي کمیسون باید نتیجې اعلان کړي چې جنجالونه ختم شي. نقیب الله حسنزی له کندهار پر استولې سمس کې لیکي د ناکامورا په قتل کې د پاکستان استخبارات لاس لري. برات خان اساقزی له بولان لیکي که طالبان اوربند وکړي سوله کېدای شي. عبدالرحمن لیکلی دی طالبان اوربند نه کوي، که چېرته پاکستان ورته ووایي نو بیا ممکنه ده چې دوی اوربند ته غاړه کېږدي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې سمس کې لیکلی دی د ناکامورا وژل کېدو خواشینی کړي یو. او عبیدالله پر استول اسمس کې لیکلي دی افغانستان ته هغه وخت سول راتلی شي چې طالبان له جګړې لاس واخلي. دا سجی راډیو دا خبری مجله سرته ورسیده. خوش مشخبرونی د ماشام تر او بجو پورې ادامه لري. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی لطا سره دی. احمدی صاحب خیر وخت.
تشکر از شما شبر صاحب.